د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم د 12 بجو په دې خبری غړې کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو سیمه ییز رپورټونه اورئ. همداراز نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو. د خوښو سیمو څخه تاسو رپورټونه دراورو. یوه نیمه مرکه هم تاسو ته په دې غړې کې خبرو. خاول به منوشا تاسو ته خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی: تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه 3 مشکوک وسلوال وژلې دي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. او د اسلامي دولت د وسلوالو نه رمادي ښار د آزادولو لپاره شیعه ملیشه د دې ښار نږدې پوځي مرکز ته رسېدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل: پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه 3 مشکوک وسلوال وژلې دي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګام شال ریډیو ته ویلي، دغه برید د تخیل زوی نری سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو په پټنځایونو 2 میزایلونه داخل شوي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوی مشکوک وسلوال زایدي یو که بهرني. د برید کې د وژل شوو کسانو په اړه رسنیو کې بیلابیل شمیرې مخې ته راغلي، خو تر دې دمه یوازې د 3 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا 2 بهرني او 3 ځایي وسلوال وژل شوي وو. دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې دمه شپږ ډرون بریدونه شوي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره لیدنه کاته وکړل. چودري نثار علي خان په گورنر هاوس کې د سفورا ګوټ د پیخې په اړه خبريالانو ته وویل:
په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی، تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمہ داران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوې دي، هغه ډېرې مثبتې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي فرقې د 30 زیات کسان په ډزو وجلي او یو شمېر نور یې زخمي کړي وو. د سواد د مرکزی ښار بنګورې په تاج چوک نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلی دی. د پیښه کې یو لاروی هم جوبل شوی دی. د منګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسلوال برید وشو چې په یاد چوک کې خپل ځمواري ترسره کوله. د چارواکو په وینا د پیښې نه پس په دې سیمه کې پولیسو د لټون عملیات شروع کړی دي. د یادونې وړ ده چې په سواد کې وخت په وخت هدفي وجنې کیږي او ذمواري یې زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي، خو تر دې دمه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حقله پروند افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته ویل:
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوه دی، او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز پنده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
د نوموړي په وینا افغان حکومت تمه لري چې دا ورسته تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند تروانو چې په لارې په گاډی طالب وسلوالو برید وکړ. په دې سفر کې د ولسوال سره د غزوی او ډرایور هم شامل و، خو طالبانو یوازې ولسوال وجلې دی. د غزنی د امنیت مشر اسد الله صافی پرون مشال ریډیو ته ویل، ولسوال د غزنی نه تیر شوی و او د وبند ولسوالۍ ساحې ته داخل شوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت وسلوالو د ولقینه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشو په زرګونو جنگیالي د خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یاد خار د رواني میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي وړاندې رمادي کې د شیا ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازلو وو، ځکه چې په دې خار کې د سنیانو اکثریت دی. د المبار صوبې د شورا مشر ویلي شیا ملیشا د دې خار نه خواوشا 40 کیلومتره لرې پرته ده او د حکم په انتظار ده. خو د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو بیان او ځین شاهدین وایي چې وسلوال هم په زغره بندګاډو کې د هبانیا پوځي مرکز په لور د رمادي خار بهرنو سیمو ته وړاندې شوې دي. یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس په لور بیلتون پالو تر څنګه د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتی ادارې مشر خبريالانو ته ویل د غدواړه کسان به د ترهګر جرمونو او د ترهګریز فعالیتونو ترسره کولو د تورونو سره مخامخ کیږي. یوکرین او غربي نړۍ پر ستور لګوي چې د یوکرین د مشرقي برخې په شخړه کې ښکېلو بیلتون پالو ته وسلې تربیت او پوځیان وراستوي، خو روس دا تورونه ردوي. او وروسته خبر دا چې پاکستان کې د شپږو کلونو د وقفې نه پس د زیمبابوې نړیواله کرکټ لوبډله بیګا لاهور ته رسیدلې ده، چې په سختو امنیتي ګامونو کې یې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هرکلی کړی دی. یاد لوبډله به دوه هفتې په پاکستان کې د دې هیواد د لوبډلې سره بیلابیل میچونه کوي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه دې سره به نورې نړیوالې ډلې هم د هیواد ته راتلل شروع شي. د یادونې وړ ده چې شپږ کاله وړاندې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډله وسلوال برید نه پس نړیوال کرکټ لوبډلې د هوا تراتل بند شوی وو. دا اتر دی دمه مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال رابع اکرم خان د کرنسوی بایو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.03 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.08 روپیه او په 1.08 روپیه 50 پیسې، یو یورو په 1.19 روپیه 10 پیسې او په 1.19 روپیه 50 پیسې، یو ریال په 20 روپیه 80 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپیه 95 پیسې او په 28 روپیه 80 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپیه 78 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپیه 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبه په ورځ په پېښور او کوټه کې وریځي وي او بونو کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 23، بونو کې 28 او 21 او په کوټه کې 22 او 24 وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه لږ مخکې له منور شاو اوریدل او د موسم حال مو زموږ له همکار رابعه اکرم خان څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیکي د ټریننګ یا روزنې خبره نشته، بلکې د ترهګرو د ځپل لپاره به یو بل سره معلومات شریکیږي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامی دا ډېر ښکلی نظامی، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو د پاره ولې دی؟ دا د ټول ملک د پاره ولې نشي کېدی؟
د مومندو زده کوونکي د تعلیم له خراب معیار شکایت لري.
کلاسونه شروع شو، کتابونه لاندې راغلي او په یو باندې باندې 2 او 3 سالور کسان کینو، بس کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه وې؟
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې، لومبي رپورټ ته به ورشو. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو خبره په د تخیلو کې شوې، دا حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلي سیمو کې کیږي. یادوي چې ډرون بریدونه له څو کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځینې مشران او لوړ پوړي چارواکي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ ضرب عذب پوځي عملیات هم جاری دي. په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخ ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژلې شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکي وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د داخل زوی نرای سیمه کې شوي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوک وسلوالې وژلې دي. چارواکي وایي دا معلومانه ده چې وژل شوی وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا خایي خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې خودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د تیرې شنبه په شپه هم شمالی وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نخه کړی وو چې د دوی په وینا دوه غیر ملکی او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او پنځه په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د سیډونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عذب عملیات پیل شوي دي تر اوسه پورې دوی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 10,000 کاروایانې کړي چې پکې خواوشا 14,000 مشکوک کسان نیولي دي. نوموړي دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړه. ویل چې سره له دې چې تېره هفته دغلته له 30 زیاتو اسماعیلیه شیعو تر وژنې وروسته د سیند صوبې پر وزیر اعلی سید قایم علي شاه په خپل کار کې د غفلت له امله ډېر تنقید شوی، خو د وزیر اعلی په کارکردګۍ دی خفه نه دی. چودري نثار زیاته کړه چې د دغه پیښې سره د تړاو په تور ګڼ شمیر کسان نیول شوي چې دا مهال ترې تحقیقات روان دي. نور تفصیل به ظفر کریمی درته وایي.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس تر سره شوې حملې ذمہدار د دوی په نظر کې دي او په دې لړ کې امنیتی او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار دغه حمله په شپږمه ورځ پرون کراچۍ ته راغلی وو. نوموړي په دې موقع د رینجرز واک د سرتیرو له مشر د سین صوبې لالا وزیر گورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بیلابیلې غونډې لرلې. په گورنر هاوس چې کې د یوې غونډې وروستو تیر ماښام خبري غونډې ته چودري نثار وویل پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمهداران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډیره بریده ښه شوي دي.
دی
وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تیره یا د کوټه حالات او یا هم د ټول ملک صورتحال دی. په دې کې خواله راغله دي هغه عناصر چې په دې بدمنیو کې لاس لري، ځینې وجل شوي، ځینې تښتیدلي او ځینې لا هم زمنګ په کلیو او خارونو کې پټ دي. خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودری نثار وویل د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو 14 کلونو راهیسې روان دی، خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح لاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړي. چودری نثار وایي دا څه آسان جنگ نه دی او نه دا څه د کرکټ 20 یا 25 مقابله ده. پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ اخکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لور ته جو ان د ورکړی. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه، تیر کال د جون د میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې 10,000 اپریشنونه کړي چې په ترڅ کې یې له 6,500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو پستر کو باندې تور تیر شو یې سن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمی تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د 2008 او 2009 کلونو ترمن د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمن شوی تفاهم لیک پوشان دوړو خو یو بل دغه سم موافقه کړې ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوی ISI به د افغان جاسوسي ادارې کارکونکو ته ټریننګ یا روزنه ورکړي. چارواکي وایي د تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. پړی د اجمل تورمان رپورټ اور.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لاتلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت غواړي، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولس مشر ویان اجمل عابدی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په دې اړه په وی ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی اول ته خبره پدې وشو چې ګویا روزنی او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شاید دی. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو خبرګونونو سره مخ شو او د غونډې مشر لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د تړون د امضا د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډه ته استجواب کړي او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
د راپورونو مخې د غسنات کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره اوسیدونکي او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دلته هم جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي، خو د دوی په خبره ځینې مشران او حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دغه نظام بدلیدل نه غواړي. ځینې څېړونکي بیا وایي چې بعضې قوتونه تر هغو په قبایلي سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاسوهنې ضرورت وي. په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځوړلو لړکی خنډونه څه دي او د قبایلي سیمو د خلکو لپاره چې کوم قانون موجود دی دا که په نور پاکستان کې نشته نو ولې په قبایلي سیمو کې نافذ شوی دی؟ په اړه یې د اسرار المومن رپورټ اور.
دا اوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مای په ولسمه د قبایلي سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسی کې د افسیار قانون خلاف کړی و. د مظاهرې یو مشر او د باجوړ ایجنسی نه د خامی اسمبلی په خوانی غړی خونزاده چټان نن مشال لوته ویل چې ځنې مقتدر قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې نافذ افسیار قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دي.
موږ باندې کوم نظام دی، کوم ته چې افسیار وایي که دا بهترین نظامي، دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د یو کروڑ یا د یو کروڑ بیس لاک قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نه شي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو بیا دا د صرف په قبایلو باندې زموږ څه قصور څه ګناه دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زموږ دپاره نه ایښودی شوی دی. خو کلم چې موږ دا مطالبه کړي نو موږ ته دغه جواب میلاویږي چې مقتدر قوتونه وایي چې دا نظام به تاسو لا په حل نه چیړی.
بلخوا د قبایلي سیمو پخوانی سکتر محمود شاه وایي دوی په خپل وخت کې هڅه کړې وه چې په قبایلي نظام کې پرله پسې اصلاحات وکړي خو بریالي نه شو. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرله پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
پولیس اسٹیشن چې موږ ورته امنیتی قوت وایي په فاټا کې دا غي هم شروع کړو، دا غي امنیتی چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل گورنر راغی او ټول نظام واپس کړ.
په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په نولسمه پیړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغو د خپلو ګټو د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سی آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور، اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سی آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کیږي نو د دې اجازت هیڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدارزه خونزاده چټان وای په قبایلی سیمو کې د چباندې یوې صدۍ رئیس نافذ اف سی آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولې.
نن که ته وګورې د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کومه ده دا په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جینکو تعلیم 3% دی او د هلکانو په تعلیم 11% دی. څومره تبعی سره چې موږ مخامخ یو، څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو، موږ د دې ټول ذمہوار چې کوم دی دغه اف سی آر نظام ګڼو.
خو د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپوه په سیاپټک وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نه وي راغلی نو تر هغو ځینې قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پورې چې په افغانستان کې لوبې نه بندوي هغه پورې خو به دا بانه ده چې قبایلو کې فاټه کې خلک ناست وي، موږ وس نه رسیږي او هغوی دا کوي او هغوی هغه کوي. څو پورې دا لوبې روانې دي که نه دي؟ چې کومې دا انګریز د وخت نه چې کومې لوبې دي چې ګریټ ګیم ورته وایي، لویې لوبې او وړې لوبې چې دی بس کړې نه وي، نو هغه پورې به دوی دغسې نظام جوړ ساتي. که افغانستان کې خبرې سمعي نو بیا به فاتح کیم خبری سمیشی
مشال ډوه څو کړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره هم خبري وکړي خو بریالي نه شو. د پاکستان پخوانی حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي اک د غزولو وروسته په دغه سیمه کې د سیاسي حلولو اجازه ورکړې وه او دا رنګ په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات ترسره شو. خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمله توګه سیاسي اصلاحات نشي کولای.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
بالکل اوریدونکو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ دا ټولې خبرونه چې اوس درته نشر کیږي د التم پر ژوندۍ بڼه اوریدل شي او دا غزنې ډاونلوډ کولای هم شي په کپ فیسبوک باندې نو دا غز دلارې هم تاسو زموږ ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته راتللی شئ. صرف په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او مغزنې خوښه کړئ. د مومندو څخه یو رپورټ درورو. د مومندو د سکولونو یا ښوونځیو و زده کوونکي وایي چې هغه مفت کتابونه چې حکومت یې په زده کوونکو تقسیموي دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا شکایت د نهم او لسم ټولګیو یا کلاسونو زده کوونکي کوي. استادان هم وایي چې یوه نیمه میاشت وشوه چې درې او څلور زده کوونکي په یو کتاب راټول وي او په ډېره مشکله سبق وایي. شنواز ترکزی په دې اړه درته نور تفصیل وایي.
په محمود جنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یوه نیمه میاشت زده کړي ونه کړي. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیانې هم کېږي خو که تر هغې ورته کتابونه نشو ملاو نو ممکنه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکي یاسین خان وای
جی زمنګ چې کوم دی کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته وغه سره کړل او څه چې کوم دی هغه نشته دي او وس موږ به ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ سټڈی سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زده کوونکی وویل چې د زالو ملګرو زده کوونکو نه کتابونه اخستې دي خو هغه هم په کم شمیر کې دي. نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 15 ماشومان راغونډ شوي وي
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغونه کتابونه اوالی او کتابونه لاندې راغلي او په یو باندې باندې دوه درې سلور کسان کینو لکه کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته ده.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی ذبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړی چې زده کړی متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه داوا کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو نو موږ ته کتابونه نشته موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سمراته نشته نه تعلیم بس دې په راي 9 کلاس سیم کتاب را سره نشته نه کې چې نه کې کتاب نه نو به سټډي به بس کی
هم دوی وند سکول یو استاد اظهر خان وای
چې ول زمنګ تقریبا چې په 15 جون زمنګ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم په دې کې اوس پاتې دي. مونږ خو دا غواړو چې مونږ د سپلای او شي او مونږ د بوکس راشي چې چټین نه کم اس کم مخکې خو ملاو شي هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویډیولي به خو بوکس ګوري به خو چې کم دنو کلاس نشته چې غوي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکیری نو به دغه مسله واقع چې دغه مخه ترازی زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمنګ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي خو سپلای اغوی تم دی خوانه کیږي کنه نو اغوی د سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی
خو د تعلیمي محکمې په وینا چې هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کومو کتابونو پوره معلومات ورلیږلي دي او ممکنه ده چې کتابونه ډېر زر راشي. خدای ونه ویل چې ګنې دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمېر کم شوی دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت په نامه د دې خبرونې علاوه تاسو له مشال ریډیو نورې ګڼې اونیزې خبرونې هم خبرېږي چې تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل تجویزونه او وړاندیزونه راکړئ چې دا خبرونې موږ څنګه ښه کولی شو. 12:30 شوې، له منور شاه به د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی چارواکی وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلې. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو یو پټنځای په نښه کړی شوی دی. د تیر خالی پورت هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوی وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصادي خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پروند د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبريالانو ته ویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته ویل افغان حکومت تمه لري چې د دې ګام په نتیجه کې به د هیواد امنیت پر ځای شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجر شویل. چارواکی وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند روانو چې په لارې په گاډي وسلوال بریټ شوی بو. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې بریټ ذمہواری منلې ده. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت د وسلوالو د ولخین د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیمل شاو په زرګونو جنگیالي د دې خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلې دي. یوکرین وای هغه دوا مبینه روسی فوجیان با په رسمي ډول پتراګری تورن کړ چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس په لاو بیلتون پالو ترڅنګ د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي.
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اورې له منور شامو د خبرونو لنډیز اورید. اوس به هم له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله ته ستاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټ ټکی وای.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامي وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو د د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو لوجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمی دی شي، بلکې اولس کې آگاهی هم راتلې شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو د ترکه ګډون کړي وو، او کچره هند لورې هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض د غشان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ور سره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللې شوی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورسپانې خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجسټریشن لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دینی مدرسو د رجسټریشن خبرې د ایوې مودې راهسې کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه یې رجسټریشن نه دی شوی. ورسپانې لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په د نړۍ په مطبوعاتو کې درته د دوه امریکایي ورځپاڼو غټ کې دراوړونی و. ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي یا آی ټی یوې لویې کمپنۍ اگزیټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالي پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالر درغلي کړی ده. دې کمپنی د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت په وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي، خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپل خاوره له ترهګرو وساتي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ لالارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جالي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنی د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړ کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅي. نیو ټایمز لیکلي چې دې ویډیوګانو کې ښکارا کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې وخزه زده کوونکي د نیو فورډ په نامو پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ لالارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیو ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندېدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلي چې د پسرلنۍ او جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې ناارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټنځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوښ امنیتي ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
د تاریخ پانه
بلاره د سختون خوا صوبه زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی وته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او پیښور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه پیښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټي او د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د روس رسنۍ یا مطبوعات وایي چې ناتو نه دی غوښتي چې د روس لالارې افغانستان ته د وسلو او نورو پوځي سامانونو د انتقال تړون نه وکړي او روس هم په دې خوشاله دي. ناتو وایي کولی شي له نورو بیلابیلو لارو څخه افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوی مشن لپاره پوځي سازو سامان برابر کی. پاړې د اجمل اند رپورټر.
د ناتو تړون د روسیې لاري افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدل تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناتو نوی ماموریت چې روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوه، دا اساف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولای شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نیوي کول لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته خپل خاورې څخه د ناتو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړي او په دې اړه د روسیې صدر اعظم دیمیټری میدویډف یو فرمان لاسلیک کړي. روسیې رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه د محل لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناتو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخې ناتو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو لنور غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره لخپلو مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لوی او مهمه لار پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیک چې تیر دی نه باسي. پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وی بی میوږي. پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او پام کوو نيز تنظیم خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشر شوله او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې بیا واوري او که چیرته غواړئ چې د ځان سره اوساتئ نو لا غزه ډاونلوډ کول هم شي. اوس د ننګرهار تاسو یو ریپورت لرو. په ننګرهار کې د جلال آباد او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک د دویم لاین کار یو ځل بیا شروع شوی دی. پرون پاکستانی چارواکو او افغان چارواکو د دې سړک پرانیسته وکړه. پاکستان د دې کار لپاره پیسې ورکوي او ویلي دي چې دا ځل به دا سړک د تیر په شان ته بیا نه پاتې کیږي او کوشش به کوي چې په یو کال کې پوره کړي. شاه محمود شینواره به یې نور تفصیل درته وایي.
افغان او پاکستانی چارواکو یو وار بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لاین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیست غونډه کې له پاکستانه د راغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځلې په عملی ډول د دې سړک د جوړیدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي.
اج اسکا دوباره آغاز هو رہا ہے.
نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کیږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس 12 میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی درسیز رایل شریف تیره اونۍ کابل ته راغلی و له هغه طرفه ماته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل کړي.
جلد شروع کی جائے اور جلد از جلد مکمل کی جائے.
بلخوا د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاټ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې لسونځو سره نه مخ کیږي او زیاته کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته دند سپارلې چې د سړک د کارکونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي. دوی به د امنیت په برخه کې شل همکاري کوي. په مجموع کې موږ ان شاء الله په دې برخه کې لارې کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاده سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لار ده. خو د دې ترڅنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم لارې تر کراچۍ بندر پورې د ریل ګاډي پټلې هم رکړی.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راشي او جلال آباد ته بلاخره کابل ته ولاړ شي او همدارنګه د کراچۍ بندر هم له دغه لار نه وتړي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې پخوا رغول شوې وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه د ننګرهار روغتیایي چارواکو سره خبرې شوې او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوی دی، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوس پورې ځکه نه ورکړی چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملې او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکوپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجه نه شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلک تلیو پاکستان ته او د دې ټریننګ کړیو دا غوی تقرری بل چرته وشو نو دې ځای د پاره غوی اویلیبل نه.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي. د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کی. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وای چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د خبر جنسۍ د باړې د بکور شو خلکو تر کامیابی واپسې وروسته اوس د دغه ځای نور قومونو د لیږلو پر کار اخته دي. کډوال هم وایي غواړي چې زر ته زر خپل کلو ته ستانه شي، خو زیاتوي چې په کار ده هلته سکولونه یا ښوونځي هسپتالونه او لارې ورته جوړې کړل شي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د رواني میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپل کورونو ته ستنې وی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په 26مه او 28مه نیټه خپل کورونو ته لیږي. دوی وایي چې د قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میل ورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ورکولی شي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دستنیدو او هلتا د بیا بحالی د کارونو په حق لا مشال ریډیو ثوای
او د دې واپس عمل سره څومره هم سہولیات د هغه علاقہ کې موجوده دغه بحالی کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن اف سروسز پروگرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی او بو نظام په هغه کم اس کم سروس ډیلیوري د لپاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیرونو د دوباره د سکولونو د هسپتالونو بر چکم وران شوې دي دغه جوړولو یو باقاعدہ پروگرام هم شروع کیږي اور سره دلته وران چکم کورونا دی دخل کو د اغه سروے ان شاء الله د 20 مہینہ مخکې په یو کمیټه صورت کې هغه هم شروع کیږي.
او د باړې سیمه مشر سہیل احمد پردای د ستنې دون پس د باړې د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دی بیا ډیر خلک چکم کورونا له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي وغه رجسٹریشن وشي نو کورونا نشته کاغشتا ټول ورون شوی نه دی خو چې خلکو پکې ژوند نه دی نو هغه منداسن د استعمال نه وتلی دي. په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو باغو کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپه کې نشته نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو د ټولو به وجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې زندگی سٹارټ شوې دو.
یا د دې چې د خیبر جن سای په باړه کې د تیر وګدې مو دی رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر جن سای.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15,380 15,580 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو په بنو کې د جنکو د کالج استاد هما ارشاد د هغه سیمې له څو خزو څخه دا چې پر زختو مشکلاتو سربېره یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی او اوس جنکو ته د تعلیم له ورکولو سره هغوی له خپلو حقونو خبروي او د ښځو حقونو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی نه یوازې استاد ده بلکې د راډیو خبریاله هم ده او په خپلو رپورټونو کې د پښتنو د ټولنې او ولس ستونزې په ډاګه کوي. د هما ارشاد د کار او زیار په اړه د مشال ریډیو خبریال له بنو دا رپورټ راستول دی چې پامیر ساحل درته وایي او دا رپورټ په ویډیوي شکل باندې تاسو په فیسبوک پاڼه باندې د مشال او همدارس په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم کتلی شئ.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړې. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړ شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
ګریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، اډمیشن د پوره کم بابا ته چې ویل به اختره پیسې نه وي. اکسن ټایم شي 1200 روپۍ اډمیشن وو، بیا خري ورځ باندې مو ټیچر نه قرض وخستو، فرسٹ ایئر اډمیشن مې پوه کړو. هغه بعد مې ایف ایس سی وکړلا، بی ایس سی مې وکړلا او ماسټر مې میتھمیٹکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وه چې لوړې زده کړې ترلاسه کړې، که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کېږم چې خپل خاندان نروتلې او مو تعلیم کړل، او چې تعلیم بد خبره ګڼه شله، فاینانشیل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیوس وساته.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او اوس هم استاد ده، خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو خزو د کفر فتوی لګې دي.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دي، مو کالج سے ایز ا لیکچرر چار کړی دي، کالج سے ایسیا چار کړو، میډیا سے می چار کړی دي، بنش سے می این جی او دي مو چار پښې کړی دي. تقریبا 6 سال مو این جی او شي ایکسپیرینس ده. بنش این جی او شي چار نه کوله، شته خو این جی او شي چار کوله، هغه بالکل د کفر فتوا په لګې ده، دا کفر د سر مړیا نه شي پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربېره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانيت جذبه، چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په پلیار شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګي، ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادې لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړي وایي پر رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په مخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللی او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلفې دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېری نه نشته، سمرا خسوی بجری اگه کرینا سمرا خسو دی، سمرا صحت مسئلے دی ہوتا اس ایک سوچ چا نشی گوائی بیا شو سے تڑی دی زیوتے مسئلے دی در خلق بندے در سنے دی مختلف مسئلے دی چی میشی لش کیا ہیلپ کو امیشتا دی مرخ زیوتے دو ہوئے کائی.
ہما ارشاد دا خجو دا جوند نور اڑخون ہم چیڑی لیا وائی دا پختنو پٹولنا کدا سے دیر خجی انجون دی چی ورطا دا ووٹ ورکولو حق ہم نورکول کی گی.
دس سے فیمیل دی چی آغا خپلا مرضی بند ووٹ یا نشی کاسٹ کولنے دی تا پچار دو چی بلکل ازاد پر دے شی خپل جابو کی چی زین جیو تا روغنے موکلی مختلف ویڑ کی انجیو تا روغنے زکا چی ہے تا پتہ ہو لگے دل چی گورا پیسے سارا گٹلے سارا سارا دا خپل ازاد کردار ہر شای سوتلی دی خپل کلچر خیال اوسو تی و مخشی روشی فیلڈ یو یا بران دا برائی انسان شی خپلا ننا دو.
ہما ارشاد زیادوی چی کل دا خیر خیگنی کارون کبی نو خلق ورطا زخت دعاگانی کبی دا نموڑ پاند خائی دا دا هم هاگو دعاگانو اثر وی چی پر هر دول مشکلاتو سربیرا پر مخ روان دا او دا خدمت جذبه نسڑیگی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال او چړونکي حسن عسکری و مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي په پېښور آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د ترهګرۍ او سختګریزۍ پر ضد د پوز او حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو څخه خاص نتیجې مخته نه دي راغلي او داسې ښکاري چې د کراچۍ پېښو وروسته به هم د ترهګرو مخه ونه نیول شي. البته د دواړو پېښو سره په ولسي حکومت او داخلي امنیتي مسلو کې د پوز رول زیات شوی دی. د دې مقالې غټې برخې درته اصرار الله مومند وایي.
د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری په خپله یو مقاله کې لیکي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر غړو د وروستي خونړي برید وروسته د پاکستاني وګړو د خپل هیواد پر ریاستي ادارو اعتماد پاسېدلې او داسې ګڼي چې ګینې امنیتي ادارې او حکومت له سختګریزو ډلو دوی نشي خوندي کولې. په کراچۍ کې د 11 مې پیښې چې پکې 43 کسان وژل شوي وو وروستو سمدستی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې او دارنګ په سبا یې کراچۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان مهمو حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو د یادې پیښې په سختۍ سره غندنه وکړه او داسې تصویر یې وړاندې کړو لکه څنګه چې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی وو. په دسمبر کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان جوړ کړل شو چې له مخې یې په یوه روان جمهوري نظام کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د 15 میاشتو تیرېدو وروستو د دغه پلان په هغه شلو نکاتو څومره عمل درآمد وشو. پوځ او رینجر ځواک په ځینو ځایونو کې عملیات وکړل، مرکزي او صوبایي حکومتونو ځینې مجرمین ونیول، په ځینو کتابونو بندیز ولګول شو او د یو څو هغو جماعتونو پر ضد یې ګام پورته کړو چې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال یې کاوه. حکومت د مدرسو انتظام د منظمولو لپاره هم اعلانونه وکړل، خو مذهبي مشرتابه د دې هر څه برعکس دریز خپل کړو چې له وجې مرکزي او صوبایي حکومتونه په شا شول او تقریبا د پېښور آرمی پبلک سکول تر پېښې مخکې حالت بیا بحال شو. اوس د وسلوالو او فرقیز ډلو مشران په خلاص مټ خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. په مقاله کې راغلي دي پوځ او رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند پر ضد عملیات وکړل او په لسګونه کسان یې ونیول او د یاد ګوند د بدنامولو لپاره د سولت مرزا ویډیو هم مخې ته راغله. سولت مرزا په دار وزړول شو او د ویډیو د تاریخ حصہ جوړه شوه. په مخاله کې راغلي دي د پاکستان د ولسی حکومت ټوله انرژي له نورو ګوندونو سره په شخړو مصرفيږي او دا رنګ په هیواد دننه ترګري او سختګریزي ته یې پاملرنه نشته. مسله دا ده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرتابه د ترګري په مسله ذهني او شنوال نه لري او پر دې نه دی پوها چې د ترګري تر شا څه وجوهات دي. همداراز په فرقیزه وجنه هم د دوی په دریزونو کې فرق دی. دغه راز ځنی بیا په هیواد دننه د بدمنۍ تور په بهرنیو قوتونو لګوي. خو د مقالې کوونکي په خبره چې کله په هیواد دننه مشران له یو بل سره په شخړو بوخت وي نو بهرني قوتونه په اسانه له هغې ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. د زیمبابوې د کرکټ ټیم د پاکستان د دورې په اړه درته رپورت دروو چې پاکستان کې د شپږو کالو په موده کې هیڅ نړیوال کرکټ ټیم دغلته نه ورغلی. زیمبابوې نن دغلته ورسېدله او دوی به دوه ټی ټوینټي یا شل ورځې میچونه او درې یو ورځني میچونه دغلته کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان نور تفصیل درته وایي.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې هرکلی د پاکستان کرکټ بورډ او د پنجاب صوبې حکومت اعلی چارواکو وکړو. د لاهور په ایرپورټ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده وینا وه چې زیمبابوې لوبغاړو ته سخت سکیورټي ورکړې شوې ده او پولیسو په شمول رینجرز به هم د دوی حفاظت کوي. د هیله څرګنده کړه چې نور ټیمونه به هم پاکستان ته لوبې لراځي. دوی د امنیت لپاره انتظامات ډېر ښه دي. د کرکټ بحالې لپاره چې موږ کم سوچ د شپږو کالو راسه کولو هغه حقیقت جوړ شو. هم په دې موقع د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي سبحان احمد مطبوعاتو ته وویل چې د سکیورټي انتظاماتو نه مطمئن دي او د دې دورې نه به پاکستان په اړه تاثر بدل شي.
امید کوو چې دا دوره به کامیاب وي او د دې له وجې زموږ ملک په اړه چې کوم یو نظر دی هغه به ډیر بدل شي. د پنجاب صوبی حکومت او پولیسو ډیر ښه انتظامات کړي دي. موږ د دوی ډیره مننه کوو. هغوی وی آی پی سہولیات زیمبابوې ټیم ته ورکړي دي او امید لرم چې د دوی دا دوره به ښه پاتې پاتې کیږي.
د فکر د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ کیدونکې میچونو لپاره د قذافي سټیډیم شاخوا علاقې د سکیورټي په غرض تړل شوي دي. سکیورټي لپاره تقریبا 6000 پولیس اهلکاران به ولاړ وي او د سټیډیم شاخوا علاقو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي. واضح دي کال 2009 کې په سریلنکن ټیم د وسلوالو لخوا حملې نه پس دا د یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبی دوره ده. د شپږو کالو په دې موده کې پاکستان کرکټ لوبډلې خپلې ټولې لوبې د متحده عرب اماراتو په میدانونو کړې دي. په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ دوه شل اوریز او درې ورځنۍ لوبې کیږي. لومړی شل اوریز میچ په 22 مې او دویم په 23 مې وي او د دې نه پس په 26 یو کم دیرشم او په 1 مې به درې ورځنۍ میچونه کیږي. یاد دی د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي صورتحال له وجې خپل چارواکي پاکستان ته د لیږلو نه انکار کړی وو، خو ویلي وو چې دې میچونو ته به باقاعده سرکاري حیثیت ترلاسه وي.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.